سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو زموږ خک د ازادي رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمته لختر کلی کوم. د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هله دی وروسته په بامیانو کې بند امیر ته خزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونې شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي، ښځې دې بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړې، ښځې په چکر تللی شي خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې ولای دی. وقت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایک شبکیه ټویټر لیکي د دغه دېرش کسیزه هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه اژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې په د خارکیف په ختیس کې د پلودوولي کلي پر یو کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی، یو څه موده وروسته پودلولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ال 9 الوتکې چې د ژیمترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتر کې پروت دی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزول ناروغۍ او چاپیریالي مثبتې نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبتې نمونې ستوي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې دغې سمپلګیري کېږي هغه مثبت راشي، دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوې دي، په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخامخ وو. د دغې ماموریت پر ویب پاڼه د تېرې ورځې په خبره شوې لمبې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نوملي توپ دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندویو موسسو هغه وړتیاوې کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ دغه ماموریت په ویبپاڼه خبره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې افغانان لا وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړه لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم نو تاسو وګورئ چې چوک ته په صلاحه او خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي د خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نست خلق بے روزگاری لوجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلته ورس پورز غریبان خیرات خوران زیاتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول پهل روس په دې هواد کې بی وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوی. د روان میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه هي د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګزند یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یاد سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګزند یا پولیو وایروس 95 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوی و. چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي:
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي، هغه مثبت راشي، دغو ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور اړین دی.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو ویان یا شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزڼ د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ځواکمن ښځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدفي او مرموزو وژنې بولي په غبرګون کې اعتراضیه ناسته وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوي یوټوبرې هورا سعادت د قبره تر څنګ راټولې شوې وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې افغانې مېرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو لورې له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. تفصيل په دې راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د مېرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټوبري هورا سعادت چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان مېرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبان وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 مېرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سعادت، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله، نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره، او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا مېرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالي د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما با رفتن سر قبر
موږ د هورا سعادت قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سعادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سعادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي.
په همدې حال کې یو شمیر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحی په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمېرې یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقض کړي چې 213 پکې مرموزې وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد چیبر په دې راپور کې.
د روسي په پلازمینه ماسکو باندې د بي پيلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا دموتی دیوا او ونوکوف واکی الوتنی د دو ساعتونو په مخه وزندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو درون الوتکه د ماسکو د اترینسکی په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملین د لویریس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې لمن سوړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمه پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسي ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والي اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یو کافي شاپ کې وژل شوی دي. روسه تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسیې ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. د چې څنګه تفصیل یې اسمت سروان اورو.
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډېر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال له زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کارونکي ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژي پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیری د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سی بیټری اختراع کړي چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوی او پوښي د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړه کړې چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغې کې د انرژۍ د زیرمه کېدو په اړه شکونه شته. څېړونکو د دې اختراع د ازمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکارۍ کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلې د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ماشومانو د ګزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو، داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته بیا موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږیدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. نو ساحو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یوه بله عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب څلورمه ورځ بیا ورځي که کور ته راغلی وي رسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیر مشکله خبر ولا مخته ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درځ نه وځي بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق خیا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولین وای اټاکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږه باندې ټاپایل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کرد چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو په پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمونږ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخ کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پسې ډول ثبت شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزن پکې محو شوی نه دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اوس با ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړز د کړ سرپرست وزیر ترګندونو ته چویلې دي ته جمهوریت نظام کې د پانتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوې دي. د خبري ندیم په روزګان کې کړې دي. ورزو تفصيلي په راپور کې ورو
د طالبانو د لوړز د کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن روزګان ولایت ته د سفر پر مهال یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخ په جهالت کې ساتل شوی و. نموړي ویل چې دوی اوسمهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سمبال کړي او په خبرې چې اوسمهال په پونتونونو کې ګڼ شمېر دیني علماي په دنده ګمارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلین سره چیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان ورونه په دیني اړخ کې په جهالت کې پریږي.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دینیز د کړو د اهمیت ترڅنګ د اسریز د کړو پر اهمیت هم خبري وکړي او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نموړي ویل چې روزګان ته د سفر هدف دادی سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټان را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی د محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبري وکړي او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر روزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د روزګان د لوړز د کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدی وکمنی پر مهال باندې د شریعت پونځي هموري زفه سوي ده او دغه راز ګڼ شمیر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندګو مرل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد المنان عادل هلمن ولایت د کجکید ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اطلان په دواو کې وستا ای او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه د چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تربیه د خدای پامان.
السلام علیکم. زه د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو څخه مننه کوم چې موږ راغتر زه رسی مجدا مشکل دی چې د مرستې راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحقي مسکینان یې د خلکو یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټول مرستې د خلکو خپل وړي خپل جیبو ته ورچی خوار غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکون د ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم ډیر سختۍ سره مخ یو موسسي والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسسي مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو که دیر دیسی آقا سرم آخیو بحران سرم.
دویمه نیمای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو یو یادونه کوم چې موږ د موسیقي پروګرام نوی پیل کړی دی، چې په دې پروګرام کې موږ ساسي په خوښه سندرې خپرو. که غواړئ چې ساسي سندرې په دې پروګرام کې خپرې شي، کولای شئ زموږ په واتس اپ شمیره 00 څلور سوه شل دوه ویشت اوولس څلور ویشت شپږ سوه